السلام علیکم د خبرونو سرټکی د ملي امنیت شورا وی افغان پوجانو په تورخم کې د وطن دفاع کړي خو د شخړې د هواري لپاره ډیپلوماټیکی حلې ځلې غوړه غنی په تورخم کې د افغان او پاکستانی پوجانو ترمنځ ورستې شخړې په خاطر افغان سوداګرو ته لس میلیونه ډالر تاوان رسیدلی دی او دا وری چې جمهوریت ریاست وی د انتخاباتي کمیشنونو د کمشنرانو ټاکون کې ډله معلومه ده او ژر به کمشنران اعلان کړي. پوره خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا او افغان حکومت د تورخم د ورستې شخړې د هواري لپاره په ډیپلوماټیکو هلو ځلو ټینګار کوي. دغه شورا ویان تواب غورزنګ نن د حکومت د ویاندویانو په غونډه کې ویل چې افغان پوجانو په تورخم کې د وطن دفاع وکړه خو د حکومت هڅه دا ده چې دا لانجه د خبرو لارې هواره شي. ښاغلی غورزنګ هم درځو ویل چې افغان حکومت د تورخم په لانجه کې افغان پوجانو څخه د خلکو لپاره پراخ ملاتړ مننه کوي او د افغانانو د سیاسي اجماع د بیروخانه راتلونکي زیری بولي. په بل خبر چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وي په تورخم بندر له پاکستان واردېږي او اوس زرګونه کانټینرونه د لارې په بندیدو سره د پولې هاخوا تم کړی شوي دي. د ښاغلي الکوزیب خبره د تورخم په بندیدو سره نه یوازې افغانان زیان ویني بلکې پاکستان هم د دې لپاره چې د توکو د خرڅلاو تر ټولو ښه بازار افغانستان دی سخته ضربه ویني. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې یوازې د تورخم له لارې هر ورځ تر 3000 کانټینر توکي له پاکستان افغانستان ته واردېږي چې د ټولو وارداتو 30% برخه جوړوي او ارزښت یې په کال کې 2.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو ټاکون کې ډلې جوړښت معلوم دی او د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه به نوي کمشنران اعلان کړي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د حکومت د ویاندوانو په غونډه کې نن دا خبره یاده کړه.
اگر فرمان تخمینی پارلمان همکاری میکرد
خغل مرتضوی وی که چیرته په تخمینی فرمان کې ملي شورا همکاری کړی وای او یو ګام شاته نه وای پریخه نو ټاکون کې ډلې بخپل کار پیل کړی وو او کمشتران هم همدغه ټاکل نوې کمیسیون به د انتخاباتو نیټه اعلانوي. ولسی جرګې په دې وروستیو کې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تخمینی فرمان د دویم ځل لپاره رد کړ او وروستۍ خبر دا چې د هلمند د امنیت عامر غلام جیلانی چې څو وخت مخکې ټپي شوی وو نن څاور کړه. د کورنۍ چارو وزارت مطبوعات د دفتر نن په یو بیان کې دا خبر خبر کړی دی. د بیان لمخې د خغلی جیلانی د لیدلو لپاره د کورونې چارو وزیر تاج محمد جاهد امنیت روختون ته ورغلی او د هغه مړینې یو لوی ځای او بلله مل پاسوال غلام جیلانی د جوزا په 14 د یو ماین په 14 کې په هلمند کې ټپي شوی وو. د افغانستان خبرونه هم دلته ختميږي. د سیمي او نړۍ خبرونه احمد تکل دراوروي.
السلام علیکم ملګرو ملتونو. اسلامی دولت ډله یا داعش په عراق او سوریه کې په جنوساید تورنه کړې ده. ملګرو ملتونو نن په یو راپور کې وویل چې داعش ډله غواړي د یزیدی مذهبي اقلیت 400,000 پیروان د وژنو، جنسي غلامۍ او د نورو جنایتونو په وسیله لمنځه یوسي. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې له دې جنایتونو د لسګونو ژغورل شویو قربانیانو د مرکو پر بنسټ برابر شوی راغلی چې داعشیان یزیدی نارینه ارباسی چیا اسلام دینو منی او یا باید وژل شي. تر نه کلنو پورې پر غنو نجونو او خزو جنسی تیری کوي. خزه د مینزو د خرصلاو په همو بازارونو کې پلوري. کم عمره هلکان ارباسی چې د دوی پلیکو کې جګړه وکړي او په دې توګه غواړي یزیدی مذهبي اقلیت لمینځه یوسي. د څیړونکو د ډلې مشر پاولو پنهایرو نن یوې خبري غونډې ته وویل د جنوسایډ د جنایتونو چې اوس هم روان دي باید د امنیت شورا په ګډون په سیاسي کچا د قاطع اقداماتو باعث شي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالد ترامپ وایي که امریکایان د تروریزم عوامل لمینځه یونسي نو هیواد به د تروریستانو خوراک شي. ښاغلی ترامپ پرون د جورجیا په اتلانتا ښار کې په د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د وینا پر مهال په دې اړه خبرداري ورکړ.
We aren't vigilant and we aren't smart and we have to go and we have to make
موږ بے پامه خلک یو او چالاک نه یو. موږ باید جمعتون ته ورشو او په سولیز ډول یې کنټرول کړو او باید نور ځایونه هم او پلټو. دا هغه ستونزه ده چې موږ حل نکړو نو هیواد به مو د دوی لخوا ژوندۍ او خړل شي. ترامپ او یو شمیر نور جمهوریت غوښتونکو هم دراز داسې نخې نخانی خودلی چې پر هغو کسانو د وسلو د پلورلو پر محدودیت به غور وکړي چې د تروریزم په تورونو تر څارنې لاندې دي. جمهوریت غوښتونکو چې پر وسلو له هر راز کنټرول سره یې تل مخالفت کړی په دې اړه خپل دریځ وروسته له هغه نرم کړ چې د فلوریډا ایالت په اورلاندو ښار کې د داعش یو پلوي عمر متین 940 کسان په ډزو ووژل. متین هم د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ د فدرالي پولیسو د تروریزم په لیست کې شامل و. د روسیې دفاع وزارت اعلان کړی چې نن له نیمې شپې د سوریې په حلب ښار کې د 48 ساعتونو لپاره اوربند نافذ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی هم تایید کړی ده چې ښکېلو اړخونو د جګړو له بندېدو سره موافقه کړې. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیې او د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړی و چې د امریکا زغم نور نو پای ته رسېدلی او دوی باید هغه اوربند مراعت کړي چې په 13 فبروري میاشت کې توافق پرې شوی. روسیا په سوریه کې القاعده شبکه او ورسره تړلې النصر جبهه تورنوي چې د حلب پر سیمو د توغندیو او ټانکونو اوبخي حمله کوي. له ازادي رادیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د سانت پیټرسبورګ په نړیواله اقتصادي غونډه کې د اروپایي کمیسیون له مشر جان کلاود یونکر سره وګوري. د دوی د خبرو په اجنډا کې به احتمالاً د روسیې او اروپایي ټولنې پر اړیکو، پر روسیې د لګول شویو بندیزونو او د روسیې د ځوابي اقداماتو او همدارس په اروپا کې د کډوالو د بحران او نورو مسایلو په اړه به سوشي. تمه ده چې پوتین او یونکر د سوریې او اوکراین د سولې د ځنډیدلو خبرو او نورو نړیوالو مسایلو په اړه هم خبرې وکړي. دوی به د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د انرژۍ په اړه د ډیالوګ د پیل د احتمالاتو او نورو مسایلو په اړه هم بحثونه وکړي. پوتین به وروسته د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې، د سوریې د وضعیت او اوکراین د کړکېچ د ختمولو پر هڅو له سرمنشي بان کی مون سره خبرې وکړې. او وروستی خبر د فوټبال، د اروپا د فوټبال جام د لوبو په لړۍ کې نن شپه درې لوبې په پام کې دي. لومړۍ لوبه د انګلستان او ویلز ترمنځ د کابل په وخت د مازدیګر په 15 بجو، دوهمه لوبه د اوکراین او شمالي ایرلند ترمنځ د شپې په 8 بجو، او درېمه لوبه به د جرمني او پولند ترمنځ د شپې په 11 بجو وي. د اروپا د فوټبال د ملي ټیمونو د دوهمو لوبو لړۍ پرون پیل شوه او تر دې دمه یوازې فرانسې له دوو بریاو وروسته شپږ امتیازونه ګټلې دي. د فرانسې دوهمه لوبه له البانیا سره وه چې 2-0 په وړاندې ترې وګټله. په نورو لوبو کې روسیه چې لومړنۍ لوبه یې له انګلستان سره 1-1 په وړاندې مساوي کړې وه، تېره شپه د سلوواکیا په وړاندې 2-1 په وړاندې ماتې وخوړه. همداراز سویس چې خپله لومړۍ لوبه یې 1-0 په وړاندې له البانیا څخه ګټلې وه، د تېرې شپې په لوبه کې له رومانیان سره 1-1 په وړاندې مساوي پاتې شو. قدر منو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل او اوس هم سباون کاکړ ته غوښ شي چې د کابل ښار او څو لویو نورو ښارونو د هوا د حالاتو کتنه کړي.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 13 چټه 13، هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28 چټه 14، کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15 چټه 19، غزنی آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 29 چټه 13، بامیان آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 13 چټه 2، مزار شریف آسمان اوریځ، د تودوخې لوړ درجه 29 چټه 22، جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4 چټه 32، بدخشان آسمان اوریځ، د تودوخې لوړ درجه 12 چټه منفي 3، او په ګردیز کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28 چټه 14.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی،
دا زادې په چپو کې خبرونه قدر منو اوریدونکو یو ځل بیا زه رضوان مراد او زما همکار ظریف نظر تاسو ته خراغلاست وایو په دې خبرونه کې په تور خم کې د روان وضعیت او د دې وضعیت د تاثیر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو دراتلونکو په اړه خبرې کو په خبرونه کې را سره ملمنه دي د کابل پوهنتون استاد پوهن ودیر صافی صاحب او د غراز د افغانستان د علوم د اکاډمۍ غړی او د سیاسي چارو کارپو محترم عبدالحدی قریش صاحب د خبرونه په لومړۍ برخه کې را سره د ولسمشر اشرف غنی مرستیال وایي دوا خان مینپال هم ملګری وو او په دې برخه کې نظر صاحب محترم خالد پښتون صاحب د افغانستان د ولسی جرګې غړی
ملمدت میګیم برشان. بله خب محترم آقای خالد پښتون شما امیدوار هستیم که در قسمت اول برنامه ما را از طریق رادیو گوش کرده باشین. اگر گوش نکدین خب جار جنجالا را بیزو میفهمین. حال شما چی فکر میکنین در قسمت اول محترم آقای مینپال قسم گفتن که مذاکرات از مذاکرات بسلا دوام داره و از طریق راه های مسالمت آمیز به موضوع بسلا فکر میکنن که چطور این موضوع حل شوه و همچنان مسئله سرحدی از نقطه نظر تاریخی کمک ترش دوام گفتن که این مسئله دیوران دیگه پار ملت یا مردم باید یک طرفه بکنه. حال شما هم نماینده مردم هستیم ببینیم نظر شما رو در مورد جار جنجالا بشنیم. سیب
بله بله نظر صاحب ستاسو نه مراد صاحب نه ستاسو اوریدونکو ته ټول ته زړه کوم سلامونه وایم ستاسو څخه مننه چې پروگرام کې مشت ځای راکې. البته ما نن د ورځې په جریان کې کوم میډیا چې د تورخم د مشکلاتو په اړه کوم بحثونه سوي دي ډېر ځای مو تعقیب کړی دي او خاصتا موږ نن د ورځې په جریان کې د پاکستان میډیا تعقیب کړل. دلچسپ خدا و چې د پاکستان میډیا هم لکه د افغانستان میډیا دواړو اړخو پر صلح تفاهم او د موضوع د سولی طرف ته کشول باندې تاکید کاوه او همدارنګه کومه مسله چې پر ترخم باندې روانه ده زه فکر کوم دا دغه مرحله یا دغه جنگ نه د افغانستان په ګټه دی په موجوده شرایطو کې او نه د پاکستان په ګټه دی نه موږ داسې طاقت لرو ځکه موږ په شپږ وو محزو کې وسټ جنگیږو د دې وڅنګ ته موږ ولاړ سو د بل ملک سره سم دم کنونشنل وار یا اساسي د دوه ملکونو ترمنځ جنگ خلکو فکر کوم موږ په دې موډ کې وتستنیو. اساسي ستونزه دا ده کوم تاسیسات چې پاکستان د تورخم پر خط جوړ کړی دي البته د دوی داوی په اساس د دوی د ادعا په اساس در پاکستان په خاوره کې دي او همدغه نو تاسیسات په پکتیکا په برملکی په بولدک کې په نورو منطقو کې هم جوړ شوی دي او د تاسیساتو جوړې ده د افغانستان او د پاکستان د ډیورین د خط تعین په معنا نه دي ځکه که تاسیساتو معنا موږ خو د ډیورین در څنګه خط تاونه لرو موږ خو د پېښور دوام لرو نو په پېښور کې خو د ورځې په سلهاو تاسیسات جوړیږي نو په دې معنا چې دا د دوی سو نه زه د صافي صاحب خبره تاییدوم مخکې په خبرو کې واورېدله چې دغه پیمان چې د اولې ورځې امضا شوی دی دغه اولې لحظې څخه باطل دی دا نه قرارداد اجاره خط دی چې عبدالرحمن خان ور کړی وغه وخت کې نه سل کال وخت دی موږ افغانان هر ورځ د نړۍ سل کال پورې دي اصلا د سل کال موضوع په قرارداد کې مطرح نه ده
بله
دا بیخي نوې خبره د افغانانه کی او جس زانه خبره ښکار کی نو په همدې اساس موږ دغه جنگ خاتمه غواړو دته د حل لار غواړو او د ډیورین د خط د تعین مسله د افغانستان د ملت تصمیم دی د باید لوی جرګه غوښتل سي دواړو ملتو سره باید مشوره وسی او په هغه صورت کې بیا نظر خوایي وسی چې بیا هر طرف ته لار د حل پیدا
کړي. محترم پشتون صاحب شما ما این گپ میزنین یعنی 100 سال گذشت یا زیادتر شده که کلگی میگن این گپا را گفته میرن منتها یک راه حل هنوزم دیده نمیشه. من یک چند مثال در فکرم گشتم و بگویم مثلا در تمام افغانستان حتی ما و شما کل ما یک فکر مشترک یک راه حل مشترک خود ما نداریم برای از اینکه حکومت ها نتانسته صحیح این موضوع رو تحلیل کنن به سم مردم برسنن به فاکولته ها دانشگاه ها اینا که کل ما در کل جای دنیا عین نگپه بزنیم. یکی ما میگیم بیاین از دیرون تیر شیم دیگه ما میگه نه تیر نشیم یکی دیگه میگه ما چما تو شده یکی دیگه میگه تو میگه مثلا در مسئله ترکیه یک مثال خوب برابر می آید. در ترکیه مسئله کرداک است تقریبا کل مردم ترکیه عین گپ از هر کدامش پرسان کن امور میگن تن امو جدایی طلبا فکر مخالف هم میگن منطقه ما و شما هم در بین خود یعنی صحیح کار نکردیم به فکر میکنیم ما و شما یک موقف صحیح نه سیاسی نه ملی نه دیگه نداریم. شما چی فکر میکنین پشتون صاحب؟
دوی زما په عقیده دوی لارې موجود دي، درېمه لار وجود نه لري. یوه لار د جنگ ده، بل لار د صلح مذاکره او د بین المللي محکمې ده. موږ د جنگ په حالت کې نه یو فعلا، ځکه موږ ټول افغانان په دې خبر یو چې موږ د 15-18 کلو مسلسل ناخوالو به وجود ورته سیستم د مرګ او ژوند، د اقتصادي بحران، مختلف مشکلات په افغانستان کې موږ لرو چې موږ تر لاس ګرېوان یو. په موجوده شرایط کې نه موږ د جنگ توان لرو، نه موږ د جنگ طاقت لرو، او نه اقتصاد موږ د دې تقاضا کوي په موجوده شرایط کې موږ جنگ وکړو. یګانه لار چې د هغه دا ده چې د بین المللي محکمې د خوا څخه حداقل ذهنیت سازي وکړو. په دې معنی چې حداقل دغه دعوا اقامه را داوي موږ په بین المللي محکمه کې وکړو. تر اوسه پورې دغه اقامه داوي اقامه موږ چا نه ده کړې، متاسفانه. نه تیر حکومتو دا کار وکړي، نه موجوده حکومت له دوسه بيخي تازه دي. زه فکر کوم یو څه وخت دې ضرورت به موږ ورکو، خو په مجبوک شي دا کار اچاونه کې او یګانه لار هم داده چې موږ تاسو باید دغه موضوع راپورته کوو په میډیا کې، ځکه دا موضوع عادي موضوع نه ده. دغه موضوع ګوري موږ په حقیقت کې دا وتستي بحران چې موږ په افغانستان کې سره مخامخ یو او لاسو ګریوان یو، دا همدغه موضوع دا زائده ده. په حقیقت کې که دغه موضوع موږ د پاکستان سره د ستونزې نه درلودای، د ډیورند مسلې ادام نه درلودای، موږ سره پاکستان سره دښمنی درلودای، هغه مې مسلمان ملک دی، دا مسلمان ملک دی. طبیعي ده چې موږ د افغانستان یو برخه یا یو جغرافیه چې په 1903 کال کې موږ جلا شوی ده او په دوی پر پیوند شوی ده، همدغه ستونزه ده چې پاکستان هر ورځ موږ ته د دې سزا راکوي. نو د دې د حل د پاله موږ باید حداقل یا پر دې موضوع ستیو ډبره کشیږدو، د پښتنو د عرف په اساس چې موږ راسي د 50 کال لپاره پر دې موضوع ډبره یږدو، موږ هیڅ د ډیورین په موضوع کې نور علاقه نه کوو. آینده نسلو ته دا مشکل پیښدو چې آینده نسلونه دا مشکل حل کړو. د فلحال د پاره موږ غواړو پر پښو ودرېږو، موږ غواړو خپل اقتصاد بهتره کړو، موږ غواړو خپل ژوند آرام کړو، موږ غواړو د ملیون هاو انسانانو چې قرباني وکړي د دې جنجال ځان خلاص کړو.
بله صافي صاحب، یک مسله است که شما می موضوع رو خوب تحلیل کردین، پشتون صاحب هم تایید کرد، همین راه حل یگانه راهی که به خیال امور ما تا حال امتحان نکردیم مراجعه به محاکم بین المللی است. منتها شما در بیاناتون گفتین که مسئله هند برتانیایی است، نه خود چیز برتانیایی کار کرده یا اینا به اثر سیاست های کشورگشایی خود اینا در بین هر مملکت یک جنجال جور کرده، در بین ما و شما که در پاکستان مسئله همین دیورند است، بین ایران و پاکستان یک جنجال دیگه است، بین ایران و ممالک دیگه یک جنجال دیگه است، همه قسمی میره تا به اروپایی جنجال ها دوام داره. حال خود همین انگلیس ها را اگر آدم محکم بگیره که برادر همین کارا را شما خراب کردین، حال بین شما جور بکنین، منتها کی این کار را بکنه، کی باید این را بپرسه از اونا؟
تشکر نظر صاحب، بسیار نظر نیک و خوب است. گرچه پیشتر هم شما پرسوان کردین به حساب حکومتی رسمی درست جواب نشنیدیم. حرفی است که ما یک دفعه دیگه هم در امی پروگراما امرای رادیو آزادی را به نشر سپردیم و گفتیم که امیال همه قدرت های بزرگ جهان با شمول ناتو، امو انگلیس سابقه در افغانستان حضور دارن و موجود هستند و این مخالفت ها و جنگ های ما را و مشکلات ما را یا در این سرحد یا در چمن قندهار یا مثلا در خوست در اینجا امره پاکستان میبینن و این مشکلات ما را ارزیابی میکنن. فلحاظا افغانستان این موضوع را پرته در میدیا بکششه، با مردم و افکار عامه مردم جهان و افغانستان با اردوش ایره موضوع تاریخچه‌ش واضح بسازه و تا امروزه اقداماتی که ما اگر نکردیم هم در متاسفانه در زمان ظاهرشاه میخواستن توسط ترانه ها دا پشتونستان زمانگ بگیرن و او هم کدام پلان عمیق درسته برای بازگشتاندن خاکهای ما در پشتونستان یا او طرف خط دیوران نبود، سر بازی دادن مردم بود و اگر هر وقت کدام گپ در داخل خطرناک بر رژیم پیدا می شد باز با پاکستان وزر خراب می ساختن که توجه مردم به طرف خارج جذب شود. تا امروز این مسئله نمیتور است. اگر واقعا ما می خواهیم حل شود، باید پرتمش در مطبوعات، باید بگویمش به مردم خود، به پشتونای و بلوچای او طرف دیورند و به مردم ما این طرف دیورند که اینا چی میخواین؟ یک لویا جرگه خاص بخاطر حل موضوع دیورالند باید خواسته شوه که ببینه که ملت ما در این مورد چی فیصله میکنه با. و رای دیگه حقوقیش ایست که اگر ما داوی حقوقی داریم با جنگ نه، از رای سلامیز قضایی باید عرض کنیم با محکمه بریم با محکمه بریم ولی عدالت باید رجوع بکنیم.
بله قریشی سی منظور معدوی ایست که تمام مردم افغانستان باید یک موقف ملی مشترک باید داشته باشیم. من یک مثال تاریخی دیگه میگم که یعنی ما خو حالا مثلا رئیس جمهور ما به سطح بین‌المللی شناخته شده یک انسان است، هم از لحاظ دانش هم از لحاظ فهم. منتها فکر کنید در زمان تیمور لنگ، در زمان تیمور لنگ صاحب یک موضوع در یاد ما که امور بگویم که تیمور لنگ که نه اکادمیسن بود و نه دیگه بود و نه فاکولته خوانده بود نه دیگه بود، او وقتی که خلیفه عثمانی را شکست میده باز اردیشان مشوره میکنن و گپ میزنن، یک روز پرسان میکنه که امی شما چرا کوشش دارین که روم بسلا اشغال کنین؟ باز و چرا نتانستین این کار را بکنین؟ باز او تشریح میکنه میگه خب مشکلات زیاد است، خب منتها یکی از مشکلاتی است که در روم دو طبقه انسان هاست، یکی کلشان پادشاه خیلاس و ارباب خیلاس، اینا حتی اولاداشان دست روی خود نمیشوین، و یک طبقه دیگه است کلش غریب و نوکر است که یا پدر کلانشان محکوم به نوکری است که امی بادارای خود خدمت شما میکنن. ای تیمور لنگ بر از پادشاه عثمانی میگی خب بسیار ساده بوده، شما خور اگر خدا برسان این رزغال میتون بر ازی که نصف مردم یا اکثریت مردم روم بر ضد پادشاهشان است، شما چرا اونجا رفتن نمیتونین؟ خب به هر حال دیگه مشکلات است. حالا ما یک موقف نمیبینیم از طرف دولت که بسلا طرف پاکستانه، مردمش فکرش بگیره، مردم پشتونه که در اونجا ما برادرای خود میگیم فکر از زور بگیره، وارم در نظر بگیره و باز یک پالیسی رو ایجاد بکنیم و با کل ما به یک صدا یک قسم گپ بزنیم در جایی که میریم، در واشنگتن هم اگر میریم، در لندن هم اگر میریم، در پاریس هم کل افغانا باید یک صدا شویم. چرا ما نمیتونیم یک صدا شویم، یک موقف درست بگیریم در مقابل مسئله پاکستان یا سرحد صاحب؟ قریشی صاحب نظر شما رو بگیریم.
بله 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 جناب نظر شما خوب گفتی و برای ما هم یک نقطه ای که ما باید در روی او باید تبصره بکنم وی که مستر انفر گفته که فقر، مرض، بی‌سوادی، نفاق و حالات دیموگراژیک در کشور همین چه پنج ناشر پیشنهاد کرده که اگر میخواین که این ملت های شرقی و به ویژه افغانستان تحت تاثیر خود قرار بدیم، راستی در اینجا ما مشکلات در اینجا داریم. از این حالات ما که از این خون آگوار مراو کنن میگیرن، از این حالات فعلی استفاده ناجایز میبره دولت پاکستان که آبش موضوع آب و موضوع دیبراند و موضوع مارکت و موضوع انحصار قدرت و در زمان بودن یک حکومت ضعیف در افغانستان و لاسپوس حکومت چورتوی دیگه باید باشه. از این خاطر ما با مشکلات مواجه هستیم که یک موقف واحد باید داشته باشیم و گپ جدا هستن. این بسیار خوب گپ شما اشاره فرمودین راستیم. ما به این فکر هستم که در مجموع دولت ما و ملت بایزت افغانستان یک موقف واحد در باره نمی خط دوران باید داشته باشه که او در چند عناصر دو جا باید نفته باشه. یکی جناب استادم فرمودن، جناب خالص من فرمودن که به لوی جرگه مراجعه بکنیم چیده که اونا فیصله کردن، البته اولا به سرحد و اطراف سرحد هم شخصت های در مجموع ملت های در وجه بسله که زیر تاثیر قرار میگیرن اونا باید حضور داشته باشن. یک موضوع دیگه ای که ما چطور بتانیم که به دولت پاکستان ما قناعت بتیم در پالویی ما باید امه ولسی جرگه پاکستان هم باید ما طور تبلیغات بکنیم که اونا هم سر دولت خود پاکستانی ها باید فشار بیارن به شمول پشتون های اوله به سرحد. ای حرف دویم ما به این نظر خود ما بود. حرف سیوم ما اینمی بوده باشه که ما دائما پالیسی فعال صلح آمیز داشته باشیم که ای هم یک عنصر مهم در سه تامین امنیت در کشور ما و به خاطر حل پرابلم خط دوران باید بوده باشن. ام سی هر ما در مورد پیشنهاد دارم مهربانی.
بله اما قریشی صاحب یو مسئله د سید نمخ پختون صاحب مپختنه کوم چې په افغانستان باندې یو ډیر لوی انتقاد دا هم دی چې کومه لا بي چې د پاکستان لپاره په اروپا کې یا په امریکا کې یا په ناتو کې یا په خاص توګه د امریکا په کانګرس کې کار کوي، هغه ته په کتنې سره د افغانستان متاسفانه د کوم سفیران یا کوم ډیپلوماټان چې ټاکل کیږي دې ته په کتنې سره خوښکاري چې پاکستان لکه د تروریزم په مسأله کې چې په نړیواله سطحه ځان قرباني معرفي کړی دی، افغانستان حتی چې قربانی دی ځان نشي معرفي کولی، دا یو ستونزه ده چې شاید حکومت په راتلونکي کې کپې کار وکړي. پښتون صاحب، یو بله مسئله د ډیورن په اړه باندې یا د تورخم په مسئله باندې چې زما خپل په ذهن کې راګرځي، یعنی اوس د ډیورن مسئله که پاکستان د پاره یو موضوع ده چې هغه غواړي چې په یو توګه بهانه ترې جوړ کړي، نو د هغې بهانې دپاره زیات لکه څنګه چې افغان چارواکي وایي هغې د وسلوالو ډلو استفاده کوي، طالبان په خاص توګه، فکر نه کوي چې د تورخم جنگ باید طالبانو ته یو پیغام ورکړي؟
بله بالکل، په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه تیر د تیرو څو میاشتو آخري مسایل یا پیشرفتونه چې په افغانستان کې صورت موندلې دي د خپل هم به ذات خود یو نو تحریک آمیز حرکات و چې البته زموږ د ملت په ګټه و، د پاکستان دپاره یو ډیر غلط او خطرناک پیغامونه و د دوی په نیز، او د دې سره څنګ ته خصوصا د چابهار د بندر افتتاح د هندوستان او ایران او افغانستان تر مابین، دا هم د پاکستان د پاره چې بخوا دوی خپل ټول بندرونه بحری بندرونه د یو سلا په شکل د افغانستان په مقابل کې استعمالوله، د چابهار د منصراتلو سره دوی دغه سلا نور د لاس ورکوي او دا نور نس کولی پاینده کې د افغانستان تجارت او اموالو ته صدمه ورسی لکه پخوا چې رسوله. د دې سره و څنګه ته که تاسو متوجه سوي یاست، پرون د بینلی میډیا د خواسته یو خبر نشر سو چې د حقانی مدرسه چې په سرحد کې د پاکستان او د افغانستان واقع ده یو سل زره طالب شاګردان لري، چې په حقیقت کې دغه سل زره شاګردان چې ټول اکثره افغانان دي یو حربي او نظامی اډه ده، صرف د مکتب او د مدرسې په نامه یې راستلې ده. همدغه الکوان چې ټول اولاده د مهاجرو ده، چې مخکې تاسو په خبرو کې د صافي صاحب دوی سره اشاره ورته وکړله چې زما همیشه دغه مهاجرو شخصا ما مخالفت کړی دی چې مال دغه مهاجرو د پاره باید شرایط مهیاسي او دی به تاسو افغانستان ته ځکه همدغه مهاجر چې زموږ پر ضد استعمالیږي. پرون تاسو په فیسبوک کې ولیدل یا په سوشل میډیا د لارې ولیدل چې په روزګان په ولایت کې یو نفر د طالب مشر قومندان د دې پر ځای چې د حکومت په مقابل کې وجنګیږي، برعکس د ملي اردو سره یو ځای کیږي په احتجاج په دې خاطر چې پر تورخم جنگ روان دی او د افغانستان د ګټې لپاره غواړي د ملي اردو سره یوځای شي. دا به ذات خود ډیر غټ پیغام دی او سستی په طلباو کښې همدا خبره روانه ده که دوی په نیز د دوی په استدلال که د پاکستان افغانستان جنګ ومشلي نو دوی مجبور دي چې د افغانستان و طرف ته د پاکستان په مقابل کې وجنګیږي. البته دا عادي طالبان دي، مشردبره طالبان ابدا دا خبره نه کوي او نه دا احساس لري او بیانو پاکستان د منځه وړي.
بله، ستاسو خبرو ته په اشاره سره مثلا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف کڅه هم چې دغه پوسټ ډیر زیات ملکی دی، یعنی دومره زیات واک نه لري د پاکستان د پوزي اسټابلیشمنت په مسایلو کې، هغه د پاکستان له تلویزیونونو سره ویل چې موږ به د خپل هغه جګړن چې په تورخم کې وشل شوی د هغې د وینې بدل اخلو. نو زما ښه په یاد د چا خبریال ورته ویل چې آیا ډیپلوماسۍ له لارې او که نورې لارې، د ویل چې موږ نورې لارې باندې اخلو. زیات خلک داسې تحلیل کوي چې بیا به په کابل کې یا ځانمرګې کوي یا به په کوم ولایت کې له موټر نه خلک کوزي او وایي به چې دا خو د افغانستان د خلکو دننه یو جنگ دی، د افغانانو خپل منځي جنگ دی. یعنی که چېرته د افغانستان حکومت طالبانو سره د سولې مسئله لږه نوره هم مهمه کړي، د افغان کډوالو د راستنولو موضوع مطرح کړي او دغه راز لکه څنګه چې مخکې صافي صاحب سره مطرح کړی دا د پاکستانی کلدارې موضوع مطرح کړي، لږ تر لږه که موږ د ډیورن کرښې اخوا سیمې اوس نه شو اخیستلی، اغه خپل د زوف نقطې خو باید ختم کړو پاکستان ته کنه.
بېشک په دې کې شک نشته، زه خپله د دې موضوع سره سرسختانه طرفدار یم او دا هغه ټول هغه شان دي چې متاسفانه زموږ حکومتونه زموږ میډیا او زموږ خصوصا هغه فرهنګیان چې په دې لاره کښې ولاړ دي قلم په لاس کې، هغوی هم ډېر لږ کړي دي. زما په عقیده حکومت او ټول هغه خلک چې دخل خلک دي و دې مسایلو ته باید جدي توجه وکړي او اجازه ورنه کړي نور چې موږ په پاکستان افغانستان کې هر پلا داس قرباني کیږي ته چې وګوري کوم واقعیت په تورخم کې واقع شوی ده او خواجه آصف چې کوم خبره کړې ده زړه ده خبره بالکل تاییدوم دا کار دوی حتمان کوي ځکه هر ورځ کې په هلمند کې کوي په روزګان کې کوي په چاردره کې کوي د افغانستان په ټولو غسیمو کې چې امنیت خراب دي شمال کې کوي او دوی هر ورځ موږ دی ونه پر د پاکستانی مړي په مقابل کې چې هغه په جنگ کې مري دوی بل لس پنځه لس کس افغانان بی ګناه وژني لیکن د دې کار د کړنې د پاره موږ افغان حکومت باید په داخل د پاکستان کې د سرحد اخواته یا ډبرین لین اخواته باید داسې یو ذهنیت سازی په وجود راوستلې وای چې افغانانو خصوصا او مهاجرو د پاره خصوصا د مهاجرو د پاره دا مهاجر موږ د پاره د سرطان یو دانه ده چې دوی خاصه موږ د وطن خلک د دې ځای تللی دي مګر برعکس همدغه خلک
په مقابل کې
خپل ور وژني
همي ګپای که شما میگین یی کی بکنه سبب همي وظیفه پارلمان نیست شما یگان کمیسیون رای حل مسئله پاکستان گفته یک کمیسیون دارین ندارین یعنی این کارا رو کی بکنه سه کل یه سر یکی دیگه انداخته میریم آخر هم هیچ کار نمیشه سه
تاسی او گوری پارلمان یو تقنینی قوه ده موږ د قوانینو جوړول او د نظارت وظیفه پر غاړه درو حکومت د پروپاګاندا د استخباراتو وزارتونه ریاستونه او اجرایی امکانات په لاس کې لري مقننه قوه اجرات په کټ یو خوله ده
یو خالد صاحب یعنی په دیگه
امکانات از
خالد صاحب ما مجبور هستیم که این مسئله از روشن شوه از او خاطر خیره که شما اگر یکان زبان بازی هم میکنین ببخشید ما را اترس که شما اگر یک مثلا شما نمیم یک وکیل صاحب اگر یک معلم صاحب میخواه مقرر بکنه این تا بر رئیس جمهور صاحب خود میرزانه در او پاکستان که یک نفر کشته میشه او رو میگه والا این وظیفه منه ما قانون میکزیم سیب ای خو باشتن صافی سیب این متخصص هم میگه پاس صافی سیب شما چی میگن آره وکیل صاحب هم بر خود راجر کردن والا ما خو کوه مقنن هستیم قانون میکشیم و دیگهش میگه والا ای خو یا قانون کشا به ما اینطور قانون ساخته ما ایره نمیتم دیگهش میگه والا ما خو بودجه نداریم اردو میگم چرا بسکر ماش نمیتی والا ماشا را سیب فلانی پراند سیب آل ای گدویدی اگه باشه خو پاکستان خودش این تا انخوی ما خواد آمد سرعت خود جور خواد
من نظر صاحب در یک جمله جوابش را دادم میتونم و او ایست که خو قوه مقننه است قوه قضایی است قوه اجرایی است کلش عناصر تشکیل دهنده دولت جمهوری اسلامی افغانستان است اینا خود کشیده نمیتونن اما قننه از قوه اجرایی یا سیاست در مجموع متاثر است هم حتی قضای ما از سیاست در متاثر است و اینا هم در نوبت خود بر سیاست تاثیر وارد کرده میتونن یا از رای قانون یا از رای بی قانونی او جدا مسئله است قانون ساختن برای زمان صلح بانند حالی که صلح ما مختل میشه مردم ما کشته میشه حالی باید اینا موقف خود جدی بگیرن و استاد شوند و ایره تا به حل موضوع ادامه بدن
ما میخوایم تبصره داشته باشیم جناب نظر
بله بفرمایید شما میگین بفرمایید
بله بله آقا پدی معنا باندې جناب نظر صاحب جناب مراسب چې زمونږه مقننه قوه د حکومت چارې چاري د رئیس جمهور تر ټولو پورې نو دا د دوی دنده هم ده په زمان کې ام دې باندې موږ د نه پریږدو چې د پردم سالو چې زمونږه پدی کې زمونږه قوه نه رسیږي اته خبره اته انتقاد ټیک دی د موږ د ملت انتقاد ور باندې دوی د مسر څنګه مناسبه تر کېږي دنه د نه زمونږه ډېره هیره کېږي ځکه د دې وطن بچان جو د دې وطن نمائنده گاندی او دا وسر سوګ نه منی وسره مهرباني
اجازه ستو وسره
بله بله حق پښتون صاحب
بساله مهرباني پښتون
صاحب بله مهرباني صاحب فرمایئ
بله بله زه د دواړو محترمینو تاسو سوال او د دواړو محترمینو انتقاد په قبلومه البته زما هدف دا نه و چې موږ په دې کې هیڅ حق نه لرو چې خبر وکړو موږ خپل اواز ما درته ویل چې موږ اجرایوي ایگزیکټیو پاور نه لرو قدرت زموږ غي د خلی او د اواز دی موږ په پولیسي جرګه کې هم په تالار کې هم په کمیسونو کې هم د پریکړو په اساس وختن په وختن همیشه د ډیورین خط په مقابل کې د دغه مازلې د حل لپاره د دغه مازلې د مشکلاتو د مهاجرو د ستنې دو حتی وزیران پر استیزا سوی دی تازه شایدانی است تیر پینزلوس کارو کشه دا چه ما ولمور اجرایی قوه نیو پا دیه مانا چه هاگه امکانات چیز مرش سر باید وی اغز مرش سر نسته از مرش سر یو شیسته چه مرش پر حکومت فشار را وارد کو پر حکومت فشار وارد سوی دی وزیر د اقوام او قبایلو په یو دوره کې کستاسو په یادی پر استیزاسو، حتی هغه واقعیت چې د مهاجر واقعیت ول ډیر سخت اکسل عمل ښکارا کی د ډیورین پر خط دا وڅ چې پر تورخم کم جنگ روان دی، تاسو هر ورځ بینی په شورا کې
اما پښتون سره
او کلام په ډیر شدت سره، حتی بعضو کا دون شدت کی چې هغه شدت واقعا مشروعیت هم ډیر نلري، خودی بیا هم ډیر سخت شدت سره کار کوي او موږ هم اخلو ټوله دا شی ادامه لري، موږ هیڅ وخت خاموشي نه اختیار کړی.
پښتون سره خبره ده چې تاسو خاموشي نه اختیار کړی. دغه نن چې تاسو په فیسبوک او ټویټر کې ویډیوګانې د افغان کډوالو وګورئ، یعنی فقط په هر تانه د پیښور کې 200 کسان بندیان دي، په دې روشه کې ماشومان، سپینګیری، ځوانان او د پاکستان ندی خلکو ته ویډیوګانې جوړې کړې دي. خبري اعلان نه تاسو ویلې چې د کډوالو کله چروا پات د کډوالو مسأله وا، د کډوالو وزیر ډیر ګرم ګرم ګرځي، د وزارت هم ډیر زیات فالو، د ایران په مسأله کې هم فالي سید چې ډیورن کرخه خوا د افغانستان برخه ده، اما الته د افغانانو وضعیت ډیر زیات خراب ده او په تورخم کې د جنگ زور لدغه افغانانو وستل کیږي. فکر نه کوي چې پم دغه ورځو کې پم دغه ساتونو کې به تاسو حکومت دغه مسأله باندې حکومت تر فشار لاندې ونیسي؟
دا موضوع چې اوس تازه موضوع ده، تاسو په خبرې هستی دوه سیستم ادامه لري. زه فکر کوم بل زموږ مصیبت دا دی چې موږ په هفته کې درې ورځې عمومي تالار لرو، نور کمیسیونونه دي او د تالار وزن نه دا مسله دونه هادم نه راوځ د باندې. زه یقین لرم چې شنبې د ورځې سهار نه څخه به دا موضوع په تالار کې په ډیرو شدت شدید الفاظو باندې بحث پر کیږي او د مهاجر موضوع به مابند کیږي او کوم وضعیت چې پاکستان د افغانانو په مقابل کې تاسو وګورئ د عین عمل بالمثل دی. موږ یو جمله افغانان درو د لپ زرهاو پاکستانیان د وتستی کار کوي. پاکستان باید داسې شرایط په وجود را نه ولي چې الته افغانان زیری او د افغانان څخه توقع لري چې دلته مردي پر سر کښینو. طبیعي د عین وضعیت د پاکستاني در سر وځي. نو زه فکر کوم چې موږ دوه همسایه ملکونه یو، دغه مسلې ته باید ډیپلوماټیک لار پیدا شي او کوم بغض او عناد او قصد او دښمنی چې د مهاجر بیچاره سره اخی دا جفا ده، دا د حقوق بشر خلاف کار دی، دا د انسانیت خلاف کار دی او دا کار باید دیونه.
خب به هر حال پشتون صاحب شما دگیر ما میایین دیگه صاحب، همینطور انتقادات شدید هم مجبور برتان بگوین دیگه، چاره نیست باز به دیگه وکیل صاحب ما شما خودتان برسین. به هر حال نوبت شنونده های عزیز ما
پیغام شما را میرسانم.
تشکر صاحب. حال شنونده را نوبت مراحت بکنیم. بله شنونده عزیز بفرمایید صاحب، نوبت شماست. اگر رای حل پیشنهاد کنین خوش میشیم صاحب.
بله مهربانی اوکرای.
بله
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ نوم ورور سره په تماس کې.
مهرباني وروره.
دا روان جنگ چې د تورخم باندې پیل شوی دی، پاکستان خو دې هغه د انګریز ګډا گئی دی او د افغانستان حکومت امریکا ګډا گئی دی. دا د دواړو مزدورانو ته مې جګړه ده، د امارات په خیر ده.
یعنی افغانستان څنګه حکومتونه جنگ په افغانستاني څنګه مولکه جنگ په افغانستان وی څنګه، یعنی کب حکومتونه خو کړو
تو کو جنگ کړي دا کړي دا د دواره یو ظالمان یو ظالم حکومت دی پر پاکستان د پاکستاني ظالم حکومت دی پاکستان پر پاک خاور
ډیر زیات
دی حال نه دارم دغه
حال یو بل اوریدونکو اخلو مهرباني.
بله
یا پاتون یال.
بله بفهمئ سیب صحبت کنین شما، کت خود صحبت میکنین یا کت ما بفرمایید سیب قطع شدو بخیالن تلفون دیگر روی.
بله یو بل اوریدون که اخلو مهربانی وکړه ایزان معرفی که ازادی رادیو ده.
بله بفرمایید سیب.
بله مهربانی.
بله بفرمایید سیب.
السلام علیکم نظر
صاحب. وعلیکم السلام.
اومن او سرات قدرمونو میلمنو او
مهرباني
د زمانه کې رسول سلام الله ورسېږي.
وعليكم السلام.
تاسو په اجازه امرات صاحب صرف یو څو خبرې کول غواړم.
مهرباني.
هغه پښتنې خو تاسو کوي هم وکړه هم مجوار وي ده، خو زه پښتون ولسته او پښتون تبرته و هغه خلکو ته چې هغه دغه احساس نه لري که زه و دغه بل ته دغه بل مور ستایم او دغه خور وراندار ستایم نو هغه هم پښتون دی زه هم پښتون یم. نو دا په دې معنا ده چې هر هغه څوک چې دا سپکې سپورې په یو په بل پسې وایي دا د دې معنا ده چې ستا نو خپل خور و مور او وراندارې ته احترام نشته. موږ پښتانه ډیر ډیر د ځنې ډیر یو د عقل خلک دې مراد صاحب د څه بده ویډیوګانې ورکړي.
بله تاسو فکر کوم اشاره غو ویډیوګانو ته چې په فیسبوک او ټویټر خپرېږي مهرباني.
بله 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 اول د قاعده د پښتنه نه ده د ګران استاد په هم سات څه چې امریکا چې دا تړون لاسلیک کوي دا معنا څه و او دا به کله زموږ سره کومک کېږي؟ دا نابللي مېلمانه چې راغلي دي موږ ته په کور کې ناست دي په سترګو یې ویدي چې په افغانستان تېرې د یوې خوا او د بلې خوا د یوې خوا او د بلې خوا کې دا به کله زموږ درد د واقعې ده خلک.
مننه.
بله یک شنوندې دیگر هم بگیریم.
بله
بارز سلام ادب خدمت شما آقای نظر صاحب همچنان رضوان مراد هم مهمانان برنامه شنونده هایتان نیازی هستم از فران امرتان دارم.
بله آقای نیازی خوش آمدین بفرمایید.
تشکر از شما لطف شما است. البته موضوعان بسیار مثل که سرحدات پیچیده است موضوعات هم پیچیده است خدای چند دقیقه محدودی که مانده اینو میشه که البته کل راهای حل البته حل و فصل شد به طور فشرده ما چون وقت آخر است چند البته
مهربانی
شما باشم دوا و خصوصا به مهمانا پیشکش میکنم. ببینید که متاسفانه در طول 68 سال مردم افغانستان از این ناحیه رنج برد و مو اشخاص افراد زعیمایی که در افغانستان بودن نتوانستن که در طول 60 سالی که از زمانی که پاکستان جا شد این معذره خط دیورن را هر چی زودتر حل فاصل میکردن با گذشت زمان البته مسائل پیشتر شده و پیشافتر شده رفت که این ما و شما بالاخره شاید درگیری هستید. مشکل البته از تا زمانی حل فاصل نمیشود که همی اقوامی که بین دو طرف یعنی دو مرز قرار دارد تمام سران نیمی از طرف افغانستان و از طرف پاکستان یک جا شوند و همچنان در رأس البته خود رئیس های جمهور افغانستان شورای امنیت در مجموع یک کنگره ملی و بزرگی را البته جهانی را برا بندازند تا باشد بالاخره اشخاص افرادی که با طرف پاکستان اگر به طرف قائل هستند امتیاز به طرف پاکستان از خوف اگر به طرف افغانستان از خوف با دلایل با شواهد با اسناد با تمام چیزهایی که البته افغانستان روی امکانات دارد و از این طریق میخواهد که بالاخره این مسئله خط دیورن یک طرفه کند و در غیر آن و همیشه اختلافات و همیشه جنگ های البته وخیمتر و قویتر شود در غیر آن البته نیمی مشکلات بجای می باشد تا زمانی و به نظر ما همی بهتر است که همی خط دیورن مسئله شر چیزوتر یا به نفع افغانستان یا به نفع پاکستان حل فصل شود و همی باقی مانده افغانستان قلعه و شدادت
در ازیاد تمنه نیازی سب منه نه پده خطر چه نور اوریدون که هم وقت داریم.
شکر نیازی سب نظر شما را گرفتیم.
آخری اوریدون که اخلو نظر سب مرمانی.
عرض سلام دارم برای شما آقای رضوان مراد و آقای نظر و میمانای محترم.
وعلیکم السلام
آقای سرش خوش آمدیم بفرمایید.
سلامت باشین زنده باشین. من کوتاه برای شما عرض خودم میگم که یک شعر معروف صدیق به اسم میگه تواضع ز گردن فرازان نکوست گدا گر تواضع کند خوی است. حالا ما مهاجر داریم در افغانستان و مقامات ما همیشه فریاد کرده دولت پاکستان صدایشان را نشنیده. من از بوان سوال میکنم از کدام به چه شکل از کدام مراجع بین المللی میتونیم سر اینا فشار بیاریم سر پاکستان که مهاجر ما را آزار نتن؟ به خاطر از اینکه ما در گزارش رادیویی آزادم شنیدیم یک مهاجر بسیار خوب استدلال میکرد. آدم در یک کشوری که وقتی که 30 سال زندگی میکنه در یک کشورهای اروپایی و اینا یک چند سال که زندگی میکنن یا ردشون کمکشون میکنه یا محترمانه کمکشون میکنه که برن و یا اینکه قبولشون میکنن. افغانای ما 30 سال در اونجا زندگی کردن باز هم زجر و فشاری که از طریق ایرمی در دیوران و اینا پیدا میشه فشار سر او بیچاره میارن. از کوم سوال میکنم که از کدام مراجع
دیر از یاد تمنا
نسرش سرش سر ما اشتباه نکنم شما در لندن هستین نه؟
بله
در لندن افغان ها چی کردن سی به ایگپا را کشنیدن یکان ایسنوسون مظاهره مظاهره ایگپا بران داختین نن داختین افغان هایی که علی کل فساد خو میگن که زیر پای اینمی انگلیس هاست در موجه یک ذره مظاهره مظاهره ایگپا را فکر کردین نکردین برای ازی که دیگه ممالک هم تر رواج است اگر کدام گپ میشه باز در کل جای میرن به سفارت خانه اینا مظاهرات و اما اکسل عملای نشان میتن سیب شما
دارم برای شما
مهربانی.
من اینمی در این مورد میخواستم برای شما کوتاه ذکر بکنم که پانسران قسمی که فرمودم قدم به صحبتهایشان اول باید از خب از طریق پشتون هایی مستن و سرد هم همیشه دایی سنگ دایی آزادی را بسینه میزنند فریادهای باید از امون طرف هم برای اونا هم در پارلمان نماینده دارد پارلمان پاکستان هم باید یک صدا بلند بکنند از داخل پشتونستان هم صدا بلند بکنند یا هم یک وظیفه و مسئولیت و رسالت اونا هم است.
بله.
و در کشورهای دیگه هم قسمی که پوان سیما فرمودن او این انگلستان، او انگلستان قبلی نیست که بریتانیای کبیر باشه و استعمارش باشه، ولی با وجود از اون که دولت ها تغییر کرده، سیاست ها تغییر داره، امیدوار هستیم که هر کس از داخل یک تحرک بار بیاره که یک الهام بده برای بیرونی ها که باز بعد از بیرونی ها
دیره منه نصر شد.
حالا از دولت داخلی، از وضعیت داخلی کل مردم ناراض است، نمیفهمم
مقصد شما مظاهره نمیکنین. تشکر سر شب پادشاه خانمو پادشاه صاحب برنگور روز 60 سالگیش بود، چند سالگی رو جشن میگرفتن پادشاه خانمو پادشاه است. خب بهرحال برحال میریم به میمانای محترم ما. خب صافی سیب، اول اگر شما خلاصه یک جواب بتین سیب پوان سیب.
بسیار تشکر، خصوصا به می دو جواب که برای ما آمد. یکی ای بود که امره امریکا ما من ترون امزا کرده دی امریکا سر مغنه ایچو و او دا بکل زمان پا درد خوری ده که شک نشته ده چه ترون امزا شو ویده او په دې مورد کې باید زمونږ حکومت ډیر جدي وسی او امریکایانو سره هم خبرې وکړي او هماغه تړون دوی ته هم یاد کړي چې زمونږ ورته ووایي چې زمونږ د افغانان زمونږ موږ ملت د دې تړون نتیجه غواړي چې تاسې موږ سره څه کوئ، د حاکمیت دفاع کوئ که نه؟ موږ خلک مري په سرحد کې د هغو دفاع په تاسې هم پایز د دوست چې قرارداد هم در سره امضا کړی او پایګاو هم درته نظامی در کړي دي، یو څه الزامیت لري که نه لري؟ او دغه پوښتنې که کوي دا د په پټه د پردو تر شا د امریکا په سفارت کې یا په ارک کې نه کوي، که کوي هم راود باسي میډیا ته چې موږ داسې وویلې، داسې مو غوښتل، دغسې شول تر څو چې دوی هم واوري. که بیا یې نه کول بیا به هغه وخت بیل اقدامات کوو، او که دا ده چې مرسته وکړه بیا به دا خلکو ته معلوم شي چې چا چې تړون کړی هغه تطبیقوي. او بله خبره د سرش صاحب وه چې دوی وایي چې موږ چا ته مراجعه وکړو، بکی باید مراجعه کنیم که با پاکستان فشار بیاره که با مهاجرین ما وضعیت خوب کنند. سازمان های از این معلوم است، ملل متحد، UNHCR، امو کمیسیون بین المللی در امور مهاجرین، کمیسیون حقوق بشر، سازمان عفو بین المللی که مرکزش در لندن است، بیا افغانای ما اوجا هم رفتن میتونن که بپرسن، و تمام ارگانهای خیریه بین المللی که با مهاجرین سر و کار دارن به شمول حکومتای دوست و همسایه و خود حکومت پاکستان از طرف افغانستان باید پافشاری شوه و برشان گفته شوه و از درون برن در خیمه های مهاجرین ببینن، اینا پرسان بکنن، سروی بکنن که چه قسم وضعیت از طرف حکومت پاکستان هم رای از اینا میشه، اگه امو مسائل یادداشت کنن و باز با حکومت پاکستان فشار بیارن که باید از روی انسانی استفاده کنن، برای از اینکه اینا هم مایدات بین‌المللی را پذیرفتن، هم اصول حقوق بین‌الملل را پذیرفتن و هم منشور را پذیرفتن، هم عضویت در سازمان ملل متحد دارن، باید اینا مطابق اصول رفتار بکنن.
قریشی صاحب شما اگر سوالا را یادداشت کردین به نوبت جواب بدین که قریشی صاحب بفرمایید.
مهربانی، خوب گپ است. به تایید صحبت جناب استادم او را تکرار نمی کنم، فقط یک چیز دماغانشان تزدید می کنم و ای که باید اسامبلی ملی پاکستان با شمول پشتونهای و دیگر دوستای من که به اول به سرحد هستند، با شمول مهاجرین نیست، دی با باید بر ملت افغانستان و به دولت افغانستان باید دست بتن و به خاطر حل این همین پرابلم نه که بلکه یک بحران است و در پالوی یک منازعه به اصطلاح بسیار مهم است. اینجا باید با اونا و هم باید اینجا باید مداخله داشته باشن و کار باید بکنه. میره منی
همینجا محترم پشتون صاحب سوالا را که در پلیس جواب بدین، یک سوال ما علاوه بکنم، شما یک کد کمیسیون دارین، یک کمیسیون هم به خاطر همین مسئله سرحد با پاکستان یا معزله با پاکستان یک کمیسیون صحیح یک از نفرای با تجربه اگر جور کنین نمیشه؟ همچنان در اکادمی علوم در پوانتون ها اونجا مراکز جور شوه که راه های حل چی هست، یک مراکز تحقیقاتی اگر جور شوه. پشتون سب چی میگین؟
ولی نه موږ خپل په ولسی جرګه کې دفاعي چارو کمیسون ورسره جفت سرحدونو د تحکیم د پاره لرو کېدای شي چې ولسی جرګه د خپل د ټول تالار د مجموعي تعداد څخه هغه اشخاص چې سرحدي تجربه ولري اهل نظر خلک وي په منطقه کې بلد وي دوه څخه یو 15 نفرې کمیسون جوړ کړي د علومو اکاډمي پوهنتون او نورو پوهانو او د اهل فکر او اهل نظر خلکو سره کښېني او په دې لار کې د حل لار وسنجي. لیکن جالبه دا ده چې زه فکر کوم چې د حل لارې موجودې دي، دون مغلق نه دي. صرف دلته مسله دا ده، زه یو کوچنۍ تجربه سره شریکوم چې په 2002 کال کښې زه په قندهار کښې د وزارت خارجي نماینده وم. اولته د کویټې د پاکستان کونسل یو ورځ زموږ څخه خواهش وکړي چې زه غواړم یو ستاسو د مکتبو څخه ووینم. نو موږ هغه د قندهار مشهوره مکتب چې هغه وخت ظاهر شاهي لیسه وه، د هغه پر دیوال باندې یو غټه د افغانستان نقشه وه او د نقشې لاندې د پاکستان پر ځای پښتونستان لیکلی وو. او دا کونسل راغی ودرېدی، څو دقیقې سر شوراوه چې دا پښتونستان څه معنی لري. دا زه خبره په دې خاطر درته راوړم مثال چې تر اوسه پاکستانیان په دې خبر نه دي چې موږ د پاکستان ادعا لرو، د بخښنه غواړم د پښتونستان ادعا لرو. پښتونستان یو ډسپیوټډ معضله ده، یو نااهله مسله ده چې حل سوی نه در مابین کې د افغانانو. موږ تر اوسه پورې دې ته کار نه دی کړی. مخکې استاد دې موضوع ته اشاره وکړه، زه ورسره موافق یم. موږ باید دې دپاره اساسي ذهنیت سازي وکړو، خصوصا دا ورور چې مخکې د لندن خبرې کولې، باید په پاکستان کښې راغ پورته سي. هلته دا پښتانه غټ غټ وایي، په لسهاو کلونه یې د افغانستان حکومتو څخه امتیازات واخیستل. هره پلا چې راسي په بهترینو هوټلو کې بهترینې ډوډۍګانې خوري، د دوی سپینې پرې نه سي. دا یو کار دې نه سي کولی چې په خپلو خلکو کښې دا غږ پورته کړي چې موږ څوک یو. دوی اوس هم در موږ پاکستان ته وفاداره دي. بخښه غواړم، د یوه جمله زه غواړم اضافه کړم. دوی پاکستان خپل ملک بولي، افغانستان خپل وطن بولي. اول دا چې دا دواړه یوه جمله ده. دوی موږ خطا باسي، دوی موږ خطا باسي، دوی درواغ وایي په حقیقت کې.
مننه پښتون صاحب، دا ستاسې خبرې ته په اشارې سره چې د ډیورنډ په اړه حتی د پاکستان ولس خبر نه دی، بلکې که زه داسې وایم چې اصلا هلته لوبه داسې چلېدلې ده چې ولس خبر نه شي، نه په تعلیمي نصاب کې، نه په بل شي کې. یعنې د په دوهمه خبره دا ده چې دغه واقعاتو نه پس چې په تورخم کې شوي دي، او د یو ژورنالیست په توګه زه چې پاکستان میډیا څارم، د پاکستان مطبوعاتو چې هغه هم د ویل کېږي چې د پاکستان د اسټابلشمنټ یا د پاکستان د سټیټ یا د دولت یوه پایګاه ده، یو ستنه ده، هغې اصلا د پاکستان اکثریت عوام ته، ولس ته، افغانستان هغه افغانستان معرفي کړی چې د مجاهدینو د دور لا را په دېخوا دی. یعنی د پخواني افغانستان باره کې دوی اصلا نه پوهېږي. یعنی چې معرفي کوي، نو د یو افغان، یو مهاجر، یو کډوال، یو غریب، یو سوالګر یو تصور یې ورکړی دی. دلته خبره تاسې د تبلیغ وکړه چې په لندن کې یا په یوروپ کې یا په پراګ کې مثلا د افغانستان د حکومت دننه د تبلیغ دستګاه څنګه ګڼئ؟ یعنی د تورخم په مسئله کې ډېر تر نن سهاره پورې مسایل روښانه نه وو چې دا جنگ په څه دی. یعنی ما د خپل د سرحد د امنیتي ځواکونو بله مهرباني
مراد صاحب، موږ پر خپل حکومت همیشه انتقاد کړی دی. دا وتسکیم زه پر کوم ستاسې د ادرت څخه چې تاسو اسفانیارولي وو، محمود خان اڅکزی وو، او امثالو هم افغانستان ته هر کال راغواړي. او دا تسلسل د امان الله خان د وخت څخه شروع دی، در ظاهر خان پورې، ظاهر خان څخه داود خان تعقیب کوي. فقط یو وخت چې دا ونه سو، هغه د مجاهدینو هغه وقفهیي دوره وه چې د 2 کال څخه تر 6 د طالبانو دوره هم نه وه. پس له هغې بیا د کرزي صاحب په حکومت کې په ډېر قوت سره دا شروع سو. یعنی په کال کې 2-3 واره د خلک راځي. زما سوال دا دی، اول خو افغانستان حکومت د ټول جهان عرف دی چې د رقم خلک دا وته یې او ملک ته، او هغوی ته پیسېګانې ورکوي، موټران زرې موټران ورکوي، جاسوسي پکې 200 شام پکې. دا جاسوسي عرف دی، هغوی خلک باید کار وکړي. او دا خو له جاسوسي نه، د هغوی خپل ملک ته کوي. افغانستان خپل وطن بولي. وخت چې ته وطن بولې او دا وطن ته خپل ځان خواخوږی بولې، نو دا اولینه وظیفه ده. چا جوړېږي؟ د هغو پښتنو جوړېږي چې په کویټه او په پېښور کې ژوند کوي، او هغه د پښتنو شعار ورکوي او هره ورځ نارې وایي چې موږ پښتانه یو. ته خاورې پښتون یې، څنګه پښتون یې؟ خو ته ږغ پورته کړه، ستا خلک په خبر نه دي. افغانستان په جنوب کې پاکستان اوسېږي که پښتونستان اوسېږي؟
همدغلته انتقاد پښتون صاحب د حکومت په ځینو دستګاو په دې خاطر دی چې که پاکستان له یو افغان د یو افغان په سینه پورې بم تړلې شي او خپل وطن پې ورانولی شي. دلته خو لکه څنګه چې تاسو ویل زرګونه پاکستانیان او په هغې کې پښتانه کار کوي، درې پښتانه ولې د افغانستان حکومت دومره تکړه نه شي کړلی چې لاړ شي په پېښور کې غږ پورته کړي؟
دا ځکه چې هغوی اوس هم ځان پاکستان ته وفادار بولي. افغانستان یې تجارت مرکز جوړ کړی دی ځان
ته،
حکومت
حکومت نه دی. او حکومت ولې په دې برخه کې کمزوره ده؟
بالکل حکومت همیشه کمزوری کړی ده، یوازې دا حکومت نه دی. ما تاسو ول د زهر خان خو دا کمزوری روانه ده. متاسفه تاسو وګورئ دی په دغه ونه توانېدل چې په پاکستان کې دغه تعلیم پخش کړي چې افغانستان د پښتونستان په مسله کې د هغې خاوري دعوه لري، او دا دعوه باید ورې پروموټ شي، ورې باید پیشرفت وکړي. په ځوانانو په ذهنیتو کې باید یو داسې احساس خلک چې هغوی ځان وطن پښتانه وبولي، افغانان یې وبولي. حال دا چې هغوی یو دربل داسې ودونه سره کړي دي چې د هر پښتانه په کور کې پنجابي وسندي ناست ده، او د هر پنجابي وسندي په کور کې پښتانه ناست ده. هغه بدن ما استاد ځان جز نه بولي. هغه وخت ما او تا ته راځي چې ما استاد سره دوبۍ جوړ شي، هغه وخت راځي چې افغانستان د اقتصاد څرخ جوړ شي، او د خپل ګټې ویني بیا نه تا ته راځي. دا هغه وخت نه راځي د ګټه پاکستان ته دلته نه ده.
بله
خبرلارم ما پیغلم.
مهرباني قریش.
بله
قریش بگوین گپ خود.
بله بله هغه پدې منو هر فرق کوتاه میگم. بله او به این معناست جناب نظر صاحب که بخش بلوچستان ما، بلوچستان که بولای به سرحد است، او نسبت به پشتونها بسیار فعال است. این واقعیت اگه پستا او جا مبارزه خوب صورت میگیره، یعنی این انتقاد ما را خاندان بزرگ جناب باچا خان که او شخصت بزرگ بود و بحثمانی است، اما اولادشان به شمول تابا مشال خان باید بپذیره. میره بنی
تشکر. پوان سر شما یک جنبندی اگر بکنین مسئله همی ذهنیت سازی و موقف دولت موقف مردم میگه پا یک کار اساسی باید صورت بگیره، مخصوصا بسط بیمللی. اگر ما این داوار میخواییم بسط بیمللی اگر به ما در سطح جهان هم پخش بکنیم، در اون صورت مثلا در میدیای غرب ها، مثلا خود آقای اشرف غنی یک نویسنده بزرگ مقالاش چاپ میشه، اونا این موضوع رو تشریح بکنن که تا سیاست مدارای دنیا هم خبر شن که جنجال سر چیست.
بیخی درست است نظر سای محترم سرامی. اصل موضوعی که پیامدهای اخیر سیاسی و امنیتی در تورخم و اثراتش بر افغانستان و روابط پاکستان با پاکستان، ما اینطور میگم که باید حکومت ما، مردم ما، رسانه های ما، تمام ارگان های دولتی ما، ایره هم به ملت ما و هم به جهان باید بفهمانه که اگر امنیت جهان مهم است، بسیار امنیت منطقه هم مهم است. اگر این منطقه به امن میشه، تأثیر از این واضح است که سر بالای امنیت جهان منفی خواهد بود. فلهازا موضوع دیوران به خاطر حل دائمیش باید هم به محکمه بین المللی عدالت با اسناد فرستاده شود و هم شورای امنیت سازمان ملل متحد باید از این واقف شوند که مردم افغانستان می خواهند که این موضوع را با پاکستان حل و فصل بکنند. و از طرف دیگه چون قدرت های بزرگ، پنج قدرت دارای حق ویتو که انگلیس هم شامل از او است، در اوجا حضور دارن، اینا باید به صورت جدی با موضوع متوجه شوند. عمل ما که این مناطق و این بنیادها را خبر میکنیم، عمل ما عمل سلامیز است، مطابق منشور است، مطابق اصول حقوق بین الملل عمومی است. و دیگه پایان بگذاریم با مهاجرین خود، شرافتمندانه باید به وطنشان عودت بکنند که حتی یک فرد از اونا هم بر ضد وطن ازشان استفاده صورت نگیره. و حتی فکر میکنم اگر اینمی چهار اصل ما درست مراعات کنیم برای حل موضوع خود با پاکستان، موضوع طالبا خود به خود حل میشه. طالبا جزء از این ملت هستند، اگر افغان هستند میاین و یک جای با ما در برابر پاکستان و مظالمش استاد خواهد شد.
مننه ډیر زیاته مننه پوهان صاحب. په دې خبرونه کې موږ سره پوهان وادر صافی صاحب د کابل پونتون استاد او د غراس د افغانستان د علومه اکیډمۍ غړی او د سیاسي چارو کارپو عبدالهادي قریشی صاحب او د ولسمشری د ماڼۍ مرسیال وایند دوا خان مینپال او د ولسی جرګې غړی محترم خالد پښتون صاحب مېلمانه ول. تاسو ټول ډیر زیاته مننه کوم چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.
مام تشکر میکنم. خدا حافظ و ناصر تھا. میر کے پیرے داد مندان نواز شاہ شان دائم بمرا اے غریبان جناب خواجہ میر کے پیرے داد مندان بنا دی جان بدست افتاد غبار ہاستانش گر بنا دی